السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنې سره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یوه مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سدن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستان د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو له کارپو سره مهم خبري کړي دي.
نو خبره ساتلې دي د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط څو کاله مخکې شو، هغه نه ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له اجمل اند وورو.
د افغانستان پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی په وی مرکې کې ل خپل دی پریکړه دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. دا کندهار خار پښ په ګمناهیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو پیښه کې مرګ ژوبله وخته ده او څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وشل شوی دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وی مرکه کې ل خپل دی پریکړه دفاع وکړه چې ول افغانستان نه ووت. خغلی غنی ویلی وزنې تیر وطنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور وو. د بی بی سی سلور راډیو وی خبرونه ته د خبرې په وی مرکه کې وکړه چې نن خبريږي د ول د دې لپاره کابل پری خو چې د خار رنگ نشي. د پورته وخت کې ول چې د ملي امنیت پوخانی رئیس حمد الله محب او د ولسمشر د محافظت کتي د کابل د سکوت پورز ورته ول چی د زواکونه ګډوډ شوی او کده طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وشل شي. اشرف غنی د اگست په 15 ورسته تر دې له کابل ووت چې طالبان دغه خارطه ورننه وتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غنی وتل یو تیر وطن ګڼلی او ویل دي چې ک نو موړل افغانستان نه نوې وتل د یو ټول شموله حکومت لپاره چانسو. د کندهار خار په شپږم ناحیه کې نندې وی مدرسې د بام د نړیدو په پیخه کې مرګ شوب لاره منست شوه. د میرویس روختون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم ازادي رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړیدل چې څوار لستنه له هغه ځای دی روختون ته ورولي. د پوینا په ورول شو کې یو تن مړ شوه او دیر لستور ټپيان دي. د خغلی قاسم په وینا د ټپيانو روغتي حالت خدي تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړیدو علت نه دی روښانه شوه. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوه. د چارواکو په وینا برید تیره شپه شوه او چاته یې مرګ ژوبله نه داړولی. د پنشیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله مرزایی ازادي رډیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي رډیو ته ویلي چې تیره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوه، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تاسو لاساتې رادیونه خبرونه اوري. د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري وایي د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې اميري دا خبره پرون پر خپل ټوئیټر لاغې څو ساعت وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیخه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیخې مسؤلیت یې منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په 9 پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې د میاشتې په پایل کې وویل ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړی و که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست پور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمکۍ پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. نن د بی بی سی څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه یې تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سی څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملاند دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
سره لومړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې د هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هېڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پورې خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویلی دی چې د کابل د سکوت په ورځې ساری فکر نه کوو چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وایي ورته وویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعته وروسته د غنی په وینا وضعیت بدل و. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب یاد کړ، وی ویل چې د ولسمشر غنی ته د عوامدارنګه د ده د امنیت ځواک چې پی پی ایس باندې مشهور و، د دې قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس سکوت کړی دی. ښاغلي غنی وایي که مقاومت کړی وی نو دغه ځواکونه دي پی پی ایس یا د ځانګړي ساتنې د ګارډ ځواکونه به وژل شوي وو. ښاغلي غنی همدارنګه په دې مرکه کې وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له دود وکو ډیر وخت نو ورکړی. ښاغلي غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلي محب ورته ویلي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې ښاغلي محب چې د غنی د ملي امنیت سلاحکار و، هغه هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړې وه. ویلي و چې ولسمشر غوښتل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي، خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه یې کوله په هیڅ ځای کې د مقاومت چانس نه و.
مننه. د دې مرکه خو ډیره مفصله خبره شوې ده، البته متن ممکن غاګي مرسته راوځي. بی بی سی څلور لند لند برخې خبرې کړې دي. د دغه متن په ارتباط هم ګڼو خلکو خبرګونونه ښودلي دي. دغه مهم خبرګونونه
خو دې د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي، هغه د دې پخواني مرستیال ښاغلي امرالله صالح خبرګون دی. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه ده کړې، خو د متن لفهوای معلومیږي پوهیږي چې هغه غواړي چې دی ولسمشر غنی دی پخانی ولسمشر البته دی پرزول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکی باندې تبصره وکړي. دی وایي چې دغه ډول مرکی چې د تیرې خاطري یادای او مظلومانه یادای د مرستنه کوي د حل لار نه ده. هغه د خپل هغه پخانی کم د خبرو یو ځنګړي دغه چې لري ترس چې لري په ماغه باندې بیا ویل دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویل دي چې دښمن لوی خودل سم ندی ظاهرا اشاره هم دغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د دې هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستوني تیر کړي. دا دغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی. وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو دی یو ټول شموله حکومت د جوړېدو امکانات. هغه چې ولسمشر غنی په خپل مرکه کې ویل چې هیڅ داسې چانس ته نه و پاتې شي وکولای شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه را تنګه شي. دا همدارنګ د یو بل خبره چې په خپل مرکه کې کړي هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې و د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان.
سم ډیره مننه اجمالاندو چې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتې چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی خو جالبه دا وه چې د یوه نظامي جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. ته نه پوهېږم چې دلیل به څه و، نږدې دوستي به که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی و دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې و، څه فکر کوئ دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د دې نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غنی په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوي چې چا ته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. دغه اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه دی وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیانو ځان نشي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غوسه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر. فکر کوئ دغسې غبرګونونه په څه معنا دي؟
دا خلک هر څوک چې دا خبرګون خي د حق په جانب دی ولسمشر غنی دی یو داسې هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالات وي که نه هره د هغه جګړه وه او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکرنګه په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي او زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د ده د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت تورنوم ځکه چې دوی ولسمشر قصد هم داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. د یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط 2 کاله مخکې شوی وو هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی وو. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر ماښام د ولایت خپله تماس درلود. البته ولسمشر غنی نمایشي تماس د ولایت سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهیب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول هغه شوي وو ډیزاین شوي
خبرېمتاسفانه
دا تر هغې سرحدې پورې هم دای بې خبره بې.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ، یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه، ویل چې زما یو ناکامي یوه تېروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې، او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا د خپل برداشت دی د پیښې نه کیدای شي دای حق په جانب بوسیږي په دې برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلی وای د دنه تحقیق کړی وای چې دا په نړیواله یوه ډېره لویه شرمندګي به وه افغانانو ته. نو په دې لحاظ د ده دا تصمیم که څه هم دی خپله خبرو کې وایي د ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه، خو دا به هسې خدای به موږ د دې شرم ساتلی و چې ولسمشر م پاکستان ته کینی او هغوی تحقیق دې وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرنیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرنیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه و چې نظام ادامه پیدا کړي.
له لیکوال او پخوانی افغان چارواکي نبی سایل سره مو خبري واوریدي. هغه د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني په وروستۍ څرګندونو باندې خپل نظر له موږ سره شریک. د افغانستان پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د بریتانیا د پاوز له پخواني لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړې دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
د نېشنل سکیورټي اډوایزر وذ د چیف اف پی پی اس کیم اند دی سېډ PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Mohib was literally terrified.
خغلی غنی وویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو، او د ده خبره چې ښاغلی موهیب ډیر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د ده امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for Khost. He told me that Khost had fallen and so had Jalalabad.
د ویل چې ډاکټر محب د تله دوه دقیقو هم کم وخت ورک او د لارښوونه دا و چې خوست د تلو تیاری ونیسو. خو محب ورته ویلي چې خوست سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سي څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډې برخې تاسو ته خبرې کړي. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق ویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي لنګدې څلور میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار وو د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړی ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکومې ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهال چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅدا ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅدا ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکېنی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټولو افغانانو استازولي نه کوي. نږدې یوه میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپل دندې استعفا وکړنو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښتا دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کو. وربشو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتي سرتیری یا د پاوز سرتیری او یو پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوی. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتي سرتیری پکې وژل شوی او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرعلي کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکڼه سیمه کې په امنیتي سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 19 نیټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 16 نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسی چې راځي دغه ولا لته دغه مجاهدین او د واسطار وزیدار خپل قانونو پر کې د فاصله راوسی بره وکیلو دی کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه مغواز چې په کلی کې یو ملک د اڅو کې خوشی واغتی ورکی دغه مرسی دی. اگر تر پر مخ باندې کې اجي سب د مستی خلکو ته ورسی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې
زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان ته احترام.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لارې وشل کېږي. آیا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولي دوسې ویستلي دي، وایي وینه د نونځه کې ته تو سوې، یعنی دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور سي وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوا گیست په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شارپین زبان دی خبرونه کو کولای شي. زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خزو لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملن سټوډیو ته راغلی دی، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې ل خپل دې پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نو د خغلی غنی ول یوازینی تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور. د بی بی سی څلور رادیو خبرونه ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې دغه مرکه نن خبرېږي. د ول د دې لپاره کابل پرې خود چې دا خار ړنګ نشي. د کندهار خار پښپګم ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیخه کې مرکشوب لاره منست شوې ده. د میرویس روختون سرتبي بازادي رډیو ته ویلي ل دې مدرسې څخه یو جسد او دیار لستپیان وروړل شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي د دې ولایت د دویمه حصے د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي بریټ شوې ده. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو. تر هغه وروسته د خزو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستيال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناواک په خبره د رئیس الوزرا مرستيال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کې لمیشت افغان ورزشکارانو غوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوکوهنې ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنې سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو، په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. د دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي، د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالیو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد تمات ورکړي او د لوبي اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پاڼې لمخي د والیبال د سیالي د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبي د لاغ وړي دوه په مخ خطر سره شوي. او پوروپای فوتبال کلبونو کې د کورونا وایروس د مثبت او پیښو د سپتیدو په دوام د ریال مادرید د څلور نورو لوبغاړو د کورونا تست مثبت ختلی. د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا، وینسس، ټیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا تست مثبت دی او له لوبو راګرځول شوی دی. دا لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وتلې چیرې دي او د فوټبال د ډګر په بیلابیلو برخو کې لوبیږي. ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوبه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نومونه هم د کووید 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نومړه له ایستل شوي دي. عثمان دمبلا، گاوی او سامویل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبت نښونو خانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوبه کې ولوبیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره درمنست سیوي واک تحریک لوي مشر سنا اجازه سره خبرې کوو. سنا جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه مللی تاسو.
وخت تحریک په دې ورستیو څو میاشتو کې کوم هغه فعالیتونه کړی دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډیر داسې مللی کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو د غي د خزو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د خزو د تحفظ لپاره د غي د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. دې سیزونه باندې خبره نشي کېدې، خدا دا چې دې سیزونه داسې دي لکه د غي د مرستې لپاره څه کم کارونه روان دي کیږي، شوي دي او روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرخې هغه اړخته چې کم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي هغه ټول لګیا دي هسې کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغه مرستې وکړي. ورسره ورسره د خپل ملګرو چې کم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، داغه ته د افغانستان په حق له د وطن په حق له د ازادۍ د خپلواکۍ په حق له معلومات ورکړي، سټډي سرکل او د پوهاوی ناشته وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کم اوس روان کم غونډې دي هغه کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي غست دا یا زړه ویل دی هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کوم څنګه دا هغه چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغه کې هی کوشش وکړ چې هغه زنانا چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغه زړونه بیللې دي یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له هغه ټول له لک سات له خوشحالي ورکی یو او یو تما یو امید را پیدا کی چې او داسې وختونه په قانونو په ملتونو باندې راځي خور روان بیا روخانه وي کومګه او حسوینو سیاسي توګه دغي بنیادی کار خود د ټول تحریک د ټول غورزنګ دار چې د خزو سیاسي شعور چې دی هغه بیدار کی او در روان د پاره تیاری کی بنیادی کار خو ده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته جنو تنور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغه ولاړ سي شونځته. په ځینو ولایتونو کې جنو ته اجازه ورکول سوی ده چې هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لار دي چې د جنو دغه حق بیرته ورکړل سي. موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمي کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا شدزی او انجونی څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي، امرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د نن له شونځیو څخه به برخ انجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خوډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خوډیر اسانه ده چې دا ورکړي، او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي. د واک لپاره دغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په 13 میاشتو کې د لټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هشټګ دی پاغې د دې کمپاین کې، واک هم خپل برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټول وګړو پکې غست ده. او یو وړو کې دغه دا هم دي چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابعه لطیفه، سایمه شریف او سیاله دي، خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغې لپاره خلک تیارول ډیر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی پدې کې ډیر اسانه یو طریقه دا کې دي شو خو کیو چې آنلاین کې دي شي خدای کیو ستونزه به صرف داوي چې په افغانستان کې ډیر داسې علاقې دي چې الته انټرنیټ ډیر کوي نه وي. الته بیا زمونږ یو ملګری دیوانو میږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغرا شروع کړی دی. هغه غواړي چې هغه معلمانی افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلود هغه ته د یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کی، او هغه ته یو پیکیج داسې ورکړي چې د 15 ماشومانو کار هغه روان کی چې په خپل علاقه کې چې کوم په کورونو کې دننه ناشتي، نو هغه ته لږ ډیر هغه سټایپنډ یا پیسې یا معاش ورته وایشه هغه ته ورکوي، او دا ماشومان هغه راغونډي خپل علاقه کې. نو دا یو دغه د چغې را جوړه کړې ده، د واک سره تړون لري، خپل چیریټي هم لري. نو دا د غیر طرف نه د آنلاین چې سو پوری خبره ده، او بالکل هاغه ذهنو کې دا ډیر اسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ کوي وي او وته دی وته اکسس وي، نو خامخا دا ډیر آسان کار دی.
چون چې اوس کارونه د لاس تللې دي، شدي به کار سوي دي او به وظیفې دي، نو دوی نور تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپل کورنۍ سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو د واک تحریک لارې دا ډول کوم کورسونه دایریږي که څنګه؟
کوره دا خو خدای واک خو د وخت کې صرف ما تاسو وای چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی د زمونږ یو وګړي د دیو چې نومېږي هغه، او دا اوس ډیر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګه د ځکه چې تاسو هم زمونږ د پېښور سانګي یو وګړي دا چې هغه ډیر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری دا سمونږ سره یو بلا شي نور وګړي دي چې د ته خو ډیر دی چاغي خیاطی خلکو ته ورخینو. دا ډیر اسانه طریقہ کې دی شي چې دا هم اغي کو آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم د غیتا یو پروژې په شکل کې چې کوم دغه شروع کړی دی چې دا سلف فنډډ دی، یو وضاحت زو کوم ځکه چې واک دا سه هیڅ کار نه کوي چې اغي کې د چانه مطلب د ادارو نه یا د چانه د واخلي د واک چې سونه هم کارونه وي دا د خزو خپل دغه وی حسوي او د خپل کور او د خپل جیب نه کوي. نو دا یو خو دغه کې دي شي چې په هغه کم د معلم د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړي د 15 جنکو په خپل علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې، نو دا یو خو دغه کې دي شي چې اوس دغه سره دا هم وتړي شي د خیاطۍ او دغه او بلکې کسو کې کوي نو هغه سره مرسته هم کې دي شي لواک لاړه ځکه چې دواګورې بنیادی یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو خزو په لرو برکې هغه د غي سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوا چې کوم تاسو خبرو کړې د خیاطۍ او د راشګۍ، نو دا خو د اقتصاد سره تړلې دي. او کله هم چې په یو وطن کې 50 سلنه آبادی کې خلک د دې جوګه شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لګ یا ډیر هغه آزاد وي، دا غي لاس آزاد وي یا سګټه یا څه کولی شي، نو هغه ډیر اسانه کی استاسو د مبارزې د لار هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي. داسې خو ښکاري چې دې کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي، خو بنیادی توګه دا ډیر غټ کردار وي چې خزلو وولي شي د خپل ملت لپاره.
تاسی د واک تحریک لالاري کتابتونونه جوړ کړل چې شذې وکولای سي حل تورسي او خپل مطالعه پراخه کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی. آیا تاسو په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ پراتلونکي کې چې دغه کتابتون په انلاین ډول باندې لاسرسي ورتوي؟ چې
بالکل ملالی، یو خو مونږ دوه درې سیزونه سوچ کړی دی. یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د ښځو لپاره را جوړ شوی دی، د ژوب د ښځو لپاره. یو به اوس د پېښور هغه په پروسس کې دی، هغې کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پوره کړی، ځکه چې نور ډېر کارونه په دغه کې دي، اپلاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کېږي چې هلته زمونږ ښځې راځي کینی او هلته هغې خپل څه مخصوص مونږ څه کتابونه دغه کړي دي یا څه لٹریچر هم راغونډ کړی دی چې هغې د لارې مونږ غواړو چې یو خو یو بنیادی شی دار چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو، بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق، او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیره په طریقه باندې په خصوص توګه چې په پاکستان کې کوم پښتنې زمونږ علاقې دي هغه کې ډیر په طریقه باندې خور کړی شوی دی، د کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپل خلکو سره، نو د دې د واپس رغولو کوشش روان دي. هغه آنلاین هم مونږ سټڈی سرکل کو، دا ډیر پبلیکیږي نه، ځکه چې دې کې داسې ډېرې مېرمنې وي چې هغه نه غواړي چې د هغې عکس راشي، ډېر نه چې هغې، نو مونږ بنیادی مرام د هغې د پوهاوي او دغه دی. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کوو لګیا یو، هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبوو د خپل ټول مېرمن لپاره، هغه هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هغه کم از کم هغه کورس نه تیر شي، هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي چې د هغې په یو څو سیزنو باندې سر خلاص وي، په خصوصي توګه د هغې سیاسي شعور جوړي. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي، نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزې ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلې وي، نو د هغې د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس، یو داسې دغه ترتیب وو چې هغه ټولو کې دا ټول هر څه راشي. پلس کم چې تاسو خبره کوئ دا هم د دې کورس سره تړلې ده چې یو مونږ دونه آزاد خو نه، خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آنلاین غواړو چې دا دې آنلاین موجوده وي، چې دې ته اکسس وي، دې ته رسائی وي د ټولو خلکو، چې خلک په دې پوهیږي. او تاسو یقینو کې یو ډیر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړو کې نه وړو کې کار چې دی هغه ښځې ټولې په خپله کوي، او کله کله داسې ښځې کوي چې هغه نه یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې ښځې هیڅ نشي کولی، داسې ښځې کوي چې غریب شاته دغه کې هیڅ نه کړي د خلکو په نظر کې. خو هغه خزم د دې جوګه معنی دا چې زمونږ د غورځنګ خزو دا یو سوچ دی را روان د پاره چې زمونږ چې کوم شناخت یا هویت دی هغه دې په ټوله نړۍ باندې ومنل شي، نو چې په نړۍ منی ملالۍ هغه به خامخا بیا آنلاین تم راځي، دغه ته به راځي، دا ټول هر څه به کېږي. خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې وو، یو خبره ما نه هېره شوه، دا یو زمونږ د څه زینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څه لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړي دي چې هغې غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلی یا سبل سم رستنی شي کولی، اغه دا یو کوشش یو هڅه شروع کړی چې د واک تاړه دی داسې کارونه وکړي. لکه ماته تیر ورځو کې زمونږ یو وګړی وی چې مزه غواړم چې زه پخلی وکم، هغه زه یو ځای ته ولېږم چې دا هغه کومه پیسې راشي، هغه زه افغانستان کې هغه ښځو ته ولېږم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخ کې خپل لږ د کور لږ کوشش کولی شي، خپل خرچه دغه کولی شي، برابرولی شي. نو داسې ډېر وړې وړې کیسې دي، او مونږ یې ځکه نور همت زیاتو چې مونږ دا نه ګڼو چې یو کوشش چې هغه وړو کې یا لږ، لکه ځکه چې کم پیسې یا دې ډېرې کمې دي، کیدی شي د یو کور د دوو هفتو خوراک کم پیونه شي. خو یو دا ده چې صرف دا احساس ختم نه شي په دې ښځو کې چې مونږ هم څه کولی شو، یا مونږ هم مرسته کولی شو، یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو. دا یو ښه خبره ستاسو د پروګرام لاړه خدا وشو چې مریم بیبي کم کار کوي، په دې کې که زمونږ دم راستي سوي، نو مونږ دی سره دا ژمنه کولی شي چې موږ د دې مرسته کولی شو.
تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله، د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید ښځې لوستي وینجونی او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای سي. دا نه چې نالوستي ښځې دا کار نسی کولای، اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید ښځې لوستي وي چې هغوی بیا په خپلو د هیواد په پرمختګ کې برابره ونډه واخیستلای سي. اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې نجونې نسی کولای شونځي ته ولاړ سي، د دې ضرر تاسو څه غنی په راتلونکي کې
کورې د دې ډیر غټ ضرر دی چې کله یو خزا یو جنې ته د تعلیم نه پاتې کې، ځکه چې زمونږ په ټول نړۍ کې داسې ده، صرف زمونږ نه ده چې په لرو بر کې داسې ده، چې کله په کور کې خزې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافته وي، دا شعور لري، شعور خو خیر هر انسان لري، خو کوئی د تعلیمي شعور لري، پوه لري، نو هغه کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغه کې به خلک د ترهګری د غواچوي او غبه د غلطو سیزونو د پاره د زیان د پاره استعمال شي، لکه ځانمرګي برید به پینې شي کولی، ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ، نو په لرو بر کې د واړه ماشومان تر د وونه ولس کال، ځکه زه صرف د پښتونخوا خبرو کوم، هلته د وونه ولس کلن الکانو پورې چې دی ځانمرګي بریدونه د پاره استعمال شو، د مذهب نامه نور د جهاد په سیویزلی نامه باندې هغه استعمال شو، خپل خلکو خلاف استعمال شو. زه هم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافته وي، کغه بهر کار ته نمزي، د روزګار ته نمزي، هغه خپل په کور کې ګوره، د دې مثال داسې وي چې لکه رڼاګانې وي، چې کله ته شعور لري، ستا وجود، ستا صرف هغه اگزیسټنس، دغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي، هغه که ته وایې که نه وایې، خو هغه غیر شعوري طور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت، یو د ښې خبرې سوچ چې دی هغه خوروي، نو دا ډېر مهم دی. پلس د هغې سره سره زموږ په شانت وطنونو کې که ښځې تعلیم یافته وي، که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي، او مخکې ځینو وطنونه پرمختګ کوي، ته څنګه 50% آبادي چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو نه زیاتې نه په کور کښېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا لکانو ته اجازه ورکې او ښځو ته اجازه نه ورکې، لکه ته مثال داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی دا هغې ته وایي چې ستا هیڅ کار نشته، ته استعمالېږم، نو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږدي، نو هغه معذوره شي، نو ته په خپله په ځان کې معذور راولې. زما په خیال دا ډېر په سوچ کېږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې د هغې ښځې ډېرې باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي، که هغه په تاریخ په اوږدو کې لاړ شو، هغه شاته که د ملالۍ میوند ده، که زرغونه نه ده، که نازو نه ده، که داش تېر 40 کالو کې چې کومې ښځو قربانۍ ورکړي دي، سرونه تېرې دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شا وړي، دا ټول هسې چې شوي دي، که هغه د سرونو قربانۍ دي، هغه د خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قربانې دي، دا ټول په شا. د دې مطلب دا دی چې بیا کوم 40 کالو کې کوم، صرف د 40 کالو کې سکو، زه خو هم چې روغ تاریخ دی، که صرف د 40 کالو رول بیک کوو، نو صرف 40 کاله به شاته نه ځو، بلکې بیا به موږ 50 کاله شاته ځو. نو دا ډېر د اهمیت وړ ده چې دې وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې که یو افغان آباد دی، په کار دی چې دې خبرې خلاف راپورته شي، او دا خلک چې دې وخت کې په زوره افغانستان نے قبضہ کړی دی، په دې پکار د چې دازې پورې خوښوا، خو مخکې چې کم سیزونه ګامونه پورته کین، نو بیا پکار د چې هغه خلک دی وخت کې په هغه نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو، لکه ملل متحد شو، دا ټول پکار د چې په دې خبره باندې دیوانه زور واچي چې دا دی نشي کولی، او دا ډیر آسان هم ده. ګوره دی وخت کې تاسو کو صرف کومه دا غنو چې د 12 کلونو پورته چې کمی جنکی هغه ته تعلیم حق نه ورکول چې دا یو عام خبر ده نه، دی وخت کې د طالب پلاس ملي چې کوم او یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي، او په دې ټولو مسخ کیدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکی تعلیم ته نه پریږدي. او دا اسانه خبره نه ده. ګوري د وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډیر عام غوند نه لري چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغې او تیر بشي نه. کدا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کېږي کوم خلک قربانی ورکړی دی یا کارونه کړی دی داغي هدفي وژنې کیږي یا هغه وحل تکول کیږي یا جنکه تعلیم ته نه پرې خودل کیږي. نو دا که خلک دا غني چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسٹر د پښتنو افغانانو د کلچر سره دا خبره وتړل د کلچر کې خدانه ک کلچر کې وانه بیا په سونو کال مخ کې د ملکه سوریا ګامونه چې دی هغه باغ شانتی نو چې هغه وخت کې نړۍ هیڅ چا د تعلیم حق نو ورکړي. خو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون هغه منل شو نو په 1919 کې هغه د ښځې د ووټ یا د رای حق خبره کوله. یا ملکه سوریا چې په هغه وخت کې د 1919 نه در 1930 پورې هغه خبره کوي چې د په ښځو د کورنۍ تاوتریخوالی نه کیږي. نو دا د جینکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي. نو چې سل کاله مخکې یو وطن کې د ښځو د تعلیم خبره کیږي ته سل کاله پس هغه باندې تعلیم بندای نو بیا د هغه د کلچر کې څه نه شو بیا خو ستا د يرغل کې څه شو بیا ستا د پلان شو کنه چې دا وړي دي.
یش تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې و انګیرل سو چې د ویل چې د افغانانو کلچر دی د پښتنو کلچر دی چې دوی خپل انجونی و شونځي ته نه پرېږدي. اما سنه داسې هم لیدل سوي دي په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپل لونی نه پرېږدي شونځي ته او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې اونجلۍ وزیږي. نو دا څنګه موږ کولای سو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی یا څنګه موږ ویلای سو چې یو نادود باید زموږ دود نه وي؟
ګوره مرالۍ کومګه دا غواړو چې که زموږ دا سوچ وي چې موږ به د یو پورا جنس یا 50 سلنه آبادی بچی هغه به موږ او باسو او موږ پرمختګ وګ خپلواکي به مو خپل صرف جبه چې ژغورل غواړي هم به ته ښځې ته هغې مقام ورکوې تعلیم به ورکوې د هغې وجود چې دی هغه به هغسې منې څنګه چې د یو انسان لکه که سړی دی که هغه هر څوک دی که هغې تر هغې وجود منې او بد دودونه شته دا په هر کام کې وي دا په نورو کامونو کې هم وي خو بد دودونه ستایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دی دا ښه خبره نه. په هر کلتور کې په کار ده چې ښه دودونه وژغورل شي او بد دودونه لکه که سواره دا که تعلیم نه ورکول دي که د کم عمری وادونه دي که په زور واده کول دي که په بدل کې واده ورکول دي یا په شخړه هوارولو دپاره لوڼی ورکول دي دا ټول سیزونه چې دي په دې کار کې دل پکار دي. خو ملالۍ داسې هم نه ده چې لکه دا بد دود شته نو د دې دا مطلب هرگز نه دی چې دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده. دا سس ځایونو کې چې موجود دي په هغه ځای کې که د دې خلاف آواز پورته شي نو دا هیڅ ګرانه نه ده چې دا هم شاته تلی شو. دا ډیر هده پورې شاته تلم وو خود تک بیا هغه نه یو قسم لاغه ګلوریفای کی او هغه تخپل دغه او بیا افغانان ورته نو بیا ورته د پاکستان پرایم منسٹر وای نو هغه خدا سیدا چې د پاکستان خو خپل یو نظریه دا سیدا چې هغه خپل ځان د پاره جمهوریت غواړي دلته امارت غواړي هغه خو الته خو صرف د دې وخت کې د پرایم منسٹر کیسه نه ده. الته خو کوم ملام ناست لري لکه مولانا فضل الرحمن کوم ناست لري نو هغه الته ځان له د جمهوریت لپاره پی ڈی ایم چلوي او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشانی ورکی. نو دا خو خیر د دغه منافقت کې سیری چې هغه دې وخت کې یو د 15% یا 10% چې چرته یو بد دود موجود دی داغه باندې خبره کوي او د نړۍ غنځرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک پاغه باندې خبره وکړي. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري سونه هدا پورې نو دې کې کار پکار دی په دې خبره پکار ده هم دا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکۍ جونې دا که مونږ تعلیم یافته کو دا که په دې دغو کې دا چې دې خلاف ودرېږي کله ښځې په خپله د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي نو بیا مزل یا سفر ډېر آسان شي. د هغه که بیا د خپل واقعي وي که هغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لرې کول وي که هغه د د پرمختګ کې د هر سی کاغه د د دښمن د بشرما يرغل د ختمول وی پدې کې هر سکی کې تاسو ملالۍ ولیدل چې دک خزی د دک وطن خزی د راپاسې د طالب ته پسترګو کسترګي اچي هر دوه مورز لاریون کوي دا ډیر ګران کار وی چې ته بے وسلی تا ته مخامخ یو کس ولاړ دیوتا یقین لري چې دا ما باندې ډزم کولی شي زما جون نمتلی شي ته بیا مودريږي د سترګو کسترګي اچي خپل د حق خبره کوي او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي نو دا ډیر غټه مبارزه ده چې د وخت کې د افغانستان خزي کوي لګیا دي او مونږ ته پکار ده چې مونږ دې واپس د دغه درنا ملګری شو او درنا ملګرتیا چې دغه داسې کېدی شي چې مونږ دې کمپاین برخه شو چې جنکو ته تعلیم ورکړي شي مونږ دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې راخوړ په زور راخوړي کړي شي دې وخت په افغانستان کې دې خلاف دې ودریګو څنګه چې ما مخکې خبرو کزه بیا تکرار کوم چې ګوره دا بندیز دا هغه د طالب پلاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي دا د هغه دغه برخه ده په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي.
سنا اجازه ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مول مش سره غټوري خبري وکړي او ردونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.